دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانه د مقدمې اوریدنې پر مهال کړې ده. د دې مقدمې راتلونکي اوریدنه به د مارچ پر 8مه کېږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت او د بانکداری عدالت عمران خان ته د ترهګرۍ او ناقانونه بهرنیو چندو ترلاسه کولو په درج سویو مقدمو کې لنډمهاله ضمانتونه ورکړل. بل پلو اسلام آباد های کورټ کې نن د اقدام قتل په مقدمه کې پر هغه درخواست هم اوریدنه وسوه چې عمران خان ته دی تر نیول کېدو وړاندې ضمانت ورکړل سي. عمران خان ته په دې مقدمه کې هم لنډمهاله ضمانت ورکړل سوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزه جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ریدنه نن هم کوي. سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې اتحادي حکومت ته امر کړی و چې د فروری پر 28مه د مازیګر تر 4 بجو د پنجاب او خیبر پښتونخوا د ټاکنو د نیټې لپاره سره سلا سي. دا ریدنه تر هغه وروسته کیږي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فروری پر 28مه لخپلې خوا نوټس واخیست او د دې مقصد لپاره یې نه کسیزه جرګګۍ جوړه کړه. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمایندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطله کړې او دا نمایندګانې بیرته بحال کړې دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیتي نمایندګانو د معطله کولو ضد مقدمه اوریدنه وسوه. عدالت په دې اړه له انتخاباتي کمیشن او د خیبر پښتونخوا له حکومتي څارنواله د مارچ پر 2مه ریپورت غوښتې دي. انتخاباتي کمیشن د فروری پر 2مه د بلدیتي نمایندګانو د معطله کولو اعلامیه خپره کړې وه. کمیشن هغه مال ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بلدیتي حکومتونو د استازو حیثیت له دې کبله ځنډوي چې پر انتخاباتو اثرانداز نه سي. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 28مه په سوات کې خبریالانو ته وویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس زواکونه نشتا، پوس پل زواکونه نه راکوي. ته طالب محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټی نه انکار دي. استاد وای ز د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2205 شته چې هغه د هم وای چې کچره داسې حالات وي مکه نستل پکار دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان ولسمشر ډایرکټر عارف الوی په وروستیو کې د په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل 9مه د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړی و. فاټا کمی جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بالولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 28مه د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه په یوه غونډه کې کړې دي. د خیبر ضلع یو مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال رډې ته وویل چې د فاټا د پخوانی ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره یې د 2020 کال په مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی و چې تر اوسه د ده په وینا هیڅ کاروایي ورباندې نه ده سوې. د فاټا قومي جرګې مشرانو دا هم وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې یې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینه استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیدو کاته کوي. نوموړی تر روانېدو وړاندې پر ټویټر ولیکل چې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو د مشال ریډیو په دې ساته خبرونه کې له خبرونو ورسته یو شمېر ریپورتونه او تبصرو ته ځو. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. عدالت د توشخانی په مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابلی ضمانت وارن جاری کړی دی. او د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای.
تخې به هڅه وکړي چې کوم حکمنامه اعلان د دې اختیارات معطل شي وو نو ریپورت ما حکمنامه هغه نن معطل کړه.
د قبایلی سیمو د فاټا کمی جرګې په نامه جرګې ویلي چې دوی به د دې سیمو د پخوانی آئینی حیثیت بارول لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي او دغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي.
د دې هر څاورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د اسلام آباد عدالت د فروری پر 28مه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. او بل پلو د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو په اړه عدالتي اوریدنه کړې. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی چې د عمران خان پر ضد نن کمی څلور اوریدنې کېدې، که په دې اړه راته ووایست دا څومره مهم وې د تحریک انصاف لپاره یا د حکومت لپاره؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د دواړو لپاره ځکه مهم دي چې د پی ټی آی خو یو مشکل سره مخامخ دی، ځکه چې سلور کیسونه دي او یو پکې توشخانه تاسو یاد کړئ چې په هغه کې ضمانت دغه د نیولو لپاره اوس حکم هم جاری شوی دی او اسلام آباد ته خو عمران خان په اول ځل باندې راغلی دی. نو توشخانه کیس هغه کې عمران خان لکه هغه باندې دا تور چې هغه د حکومت دغه سٹور نه توشخانه څخه ځنی توفی اخستې وي په کم قیمت هغه خرڅې کړې دي په زیات باندې او هغه په ګوشوارو کې بیا دا غي تفصيلات نیو تر دا مهم کیس دی او خطر پکې هم شته، ځکه چې په دغه مثالونه شته چې مازی کې دغه رنګ کې په ګوشوارو کې چیان نه ښکاره شوی نو هغه ته یو مشکل لګي سره مخامخ شي. دویم هغه ممنوع فند دی، د بهر نه الیکشن کمیشن دا خبره کړې و چې دوی پیسې د داسې سرچینو نه، د داسې خلکو نه، د داسې ادارو نه، د بهر نه ترلاسه کړې دي پی ټی آی چې هغه د پاکستان په قانون په بنیاد باندې هغه ممنوع وي، یعنی نا قانونه پیسې وي. دغه هم یو مهم کیس دی. بیا هغه جج ته دمکیو هغه هم یو کیس په عمران خان باندې، عمران خان په هغه کې نامزد دی او بیا د مسلم لیگ نون یو قومي اسمبلی ممبر دی محسن رانجا، هغه په عمران خان باندې دا دعوه کړې وه. د نورو کسانو پی ټی آی هم چې په د باندې الیکشن کمیشن نه بهر باندې حمله شوی وا او دی لکه اقدام قتل مقدمه ده. نو بہرحال دا مقدمی دی او تشدد ولم پکې غی الیکشن کمیشن نه بهر چې کله عمران خان نه هر شی وو دا غی روسته. نو ټول مهم دی او عمران خان نن سلور کې سونه وو په دریو کې دا ضمانت شوی دی، یو کې اوس هغه د گرفتاره هغه فرمان جاری دی لا تاسو پورې خو غنی ولې شوی نه دی.
طاهر خان صاحب، دغه مهمه بلل کیږي چې لومړی ما په خبرونو کې موبایل چې ناقابل ضمانت وارنټ دی جاری شوی دی او د دې مقدمه بل اوریدنه به د مارچ پر 8 کیږي. کفرس کا عمران خان نیول کیږي نو په اوسنۍ حالاتو کې به دا په سیاسي صورتحال کې د پاکستان لپاره څومره ننګونه وي، چیلنج کوونکی به
ګوره. پی ټی آی خو لکه نن چې عمران خان په ناغه سره په سلګونو دغه خپل پلویانو حمایتیانو کارکنان وو او پی ټی آی خو د مخکې نو دا ویل چې عمران خان د دوی په نظر د دوی لپاره یو سره کرخه ده او وړاندې هم چې کړه دغه د نیولو امر شیو نو کارکونان به دومره جمع شو په لاهور کې دغه د کور نه بهر چې پولیسو نشي کول چې هغه ونیسي. اوس هم لا معلوم نه ده چې هغه ډېر ګڼ شمېر خلک دي او هغه په دا وخت د اسلام آباد های کورټ کې مودانی د ویل کېږي چې عمرته لا موجود دی. نو یو مشکل خو به زه کوي چې د پاکستان سیاست د وړاندې نه یو ډېر زیات یو تناو دی، یو کشیدګي ده، تشنج دی، یو ترنګری حالت دی. نو که عمران خان نیول کیږي دا خو بیا لکه اوس خو عدالت حکم جاری کړی دی، نو دا د تاوتریخوالي چې د وړاندې نه یو سیاسي تناو موجود دی، ځکه چې عمران خان او دا هغه پارټي و چې دا ټول سیاسي کیسونه دی او د لکه د مخ نیول غواړي. نو زما نظر دا دی چې نیول کیږي نو هغه د تناو هغه او کشیدګي هغه پس نور زیاتی دی شي.
طاهر خان صاحب، بل مهم عدالتي کاروایی چې نن کېدونکې ده هغه دا ده چې د پاکستان د سپریم کورټ چې کومه جرګهګۍ ده هغه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنه کوي. عدالت حکومت او اپوزیشن ته ویلو چې تاسو سره کښېنئ، نیټه وټاکئ، په دې اړه څه پرمختګ شوی دی؟ کنه
پرمختګ شوی دی، سماعت اوریدنه مکمل شوی ده. دا از خود نوټس وو چې چیف جسټس د سپریم کورټ په خپل باندې اخیستی وو. هغه وکیلانو ته ویل چې تاسو خپل مشرانو سره مشوره وکړه، مشوره غی وکړه، را له سپریم کورټ ته خپل رائے ورکړه. چا پکې د مسلم لیگ نون وکیل پکې نور وخت غوښته او نو اوس ججان پاسې دلی دی پنځه او هغه د پاسې دوه نو وړاندې ویل چې هغه به واپس راځي، وخت نه دی خو چې کله به راځي یو خاص مشخص وخت، لیکن د پاسې دو سره دا ویل دي چې دوی به راضي او دوی به فیصله هم دغه کیس هم نن او نن باغه دغه اعلان کړي.
شالک پریګړ بنن او ری معلوم نه دي څو بجې
اومدا بالکل دا محکم چیف جسټس پرونوم دا ویلو چې نن به ختمي، لیکن چې کله نن پاسې دل د وکیلانو د اورېدو وروسته چې خپل سیاسي ډلو سره مشوره وکړي، نو چې کله دغه غ دلایل وورېدل دغه نه پاس هغه پاسې دل او پاسې دو سره چیف جسټس وي چې دوی به واپس راضي دي سره اعلان کړي، لیکن وخت ونه خو.
مننه د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې به له طاهر خان صاحب سره بیا په دې اړه خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو کې د څومره ممکن دي او کنه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې په اوسنیو ناامن حالاتو کې دا اعلان نسی کولای چې په خیبر پښتونخوا کې دي د صوبایي اسمبلی لپاره عام انتخابات وسی. نموړي د سرګندونی پرون په سواد کې کړی دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی د پروري په وشتمه نیټه د سواد دوره کړي. ورسته ماخام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبریالانو سره خبرو کې د یو خبریال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکلو سوال په اړه وویل.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے،
پولیس زواکونا نشتا، پوس پل زواکونا نراکوی، تعلیم محکمی کم ملگری دی، حقوی هم در ڈیوٹینا انکاری دی. خیبر پختونخوا پولیس محکمہ سلور پنزوز زرا نوی زواکونا گختا نکڑی، اس تازو گئے زا در ٹاکنو نیٹا ورکم او د قام د ماشومانو مړی پورته کم. که یو ځای عین وای چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوي، نو په هغه عین کې ماده 245 شته چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي نو کېناستل پکار دي.
یا اگر اس طرح کے حالات ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے.
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي.
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندگی دا پولیو ساس کی ورک کر رہی کی دا ہغی لا پر 500 زرا پولیس واکونا دا ہغی ساتھ نہ کی پدی نن سبا حالاتو کی پرن پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی سپے خو شو دری روز وران دے پوزرستان کی سو شو اس کو ٹاکنی نہیں دی کنا زکا مو وایو چ ریاست کا پ مشکلاتو کی وی نو دا ٹولو سیاسی گوندوں ذمہ داری جڑی گی چوڑمائی ریاست دے مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے.
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د 13 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره یې د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونو استفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان دی او عدالت پلحل په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي نمائندګانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطله کړې ده. الیکشن کمیشن د فروری پر دویمه ویلي وو چې د دې استازو حیثیت یې ځکه ځنډولی دي چې پر انتخاباتو اثر انداز نسي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه په پېښور کې له خبریال جمشید باغوان سره خبرې کړې دي.
دا پختم خو سم دي چې کله وګیرا لمه ته کله غوښنه پخ چې کمیشن او سرکاري تپاتلو باندې پابندي ولګوه ور سره ور سره کم چې لوکل ګورنمنت روستو کله وجود کرا غلې زمو مقامي حکومتونه هغه هم سسپند او دې د وړي چې دې ریشن کې څو خپل هغه
کردار نو لوبي
ها دا تو استعمالونه کی نو دې دا دې معنی دا چې کوم لازمان دی او مې صاحبان دی هغه های کورټ په تین تاریخ باندې دا خاص ور کړی حکم چنل های کورټ ووري دا حکم نامه چې کومه دا د معطل تا او دا الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړې او الیکشن کمیشن نه جواب ورکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټوکی لا خو دا الیکشن شیډول اعلان هم نه شوی چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي نو دا غیر مخکې د بلدیتي ضرورو معطل او څه ده غري بل خبر دا مجید جان چې کوم دا میز دی او الیکشن منتخب شوی او لازمات دي هغه دا ویل چې نن سبا ټول چې کوم مقامي حکومتونو تنظیم نه هغه دې میز او دې سره تړلې شوې دي دا ټول کارونه کوي کاغذ شفاف کولی کاغذ دی او کاغذ صفایي بل دا چې کوم کله دا سسپنشن او یو بل کار شوی دی چې دا ټول نظامان او مېر صاحبان چې کوم دي دا کله خبر وو وندې صبح در حکومت مېر چې کوم دي هغه خپل دفترونه باندې باندې کړو نو دا هم یو دغه وايي پر پټې
نه نه نو د دې پریکړنا تاسو څنګه خبر د دې پریکړنا آیا مونږ دا وګڼو یا چې کوم د بلدیاتي ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو دا وی بحال شو په خپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولست د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کله وښته
نه چې بالکل هغه بحال شو ځکه چې کوم حکومتنامه لاندې د دې اختیارات معطل شي وو نو ریپورت او ماغه نوټیفیکیشن چې کوم د چکو د ورکا د الیکشن کمیشن حکومتنامه هغه نن معطل ده نو معطل کېدونه مطلب دا دی چې هغه ټول خلک چې کوم د مخکې د الیکشن کمیشن حکومتنامه نه مخکې په خپل دفترونو کې کار کول هغه به واپس خپل ځمورانه سمبالي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فاټا کمی جرګې د قبایلی سیمو په خوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی. د یاد جرګې مشرانو پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلی ضلعو په اړه یو سیمینار ته ویناوې کړې دي. دوی ویلي دي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې یا تیر کال درخواست جمع کړي خو لا هم کاروایی ور باندې نه ده سوې. د دوی په وینا په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ورګډېدو دوی ته د ګټ پر تاوان رسولی دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دا خبره په قبایلي جرګې کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پیښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شوه سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزن اپاسو بل لارجر بینچ تشکیلوم و هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیرغ یو کول وسولو د نورو پارتو سیاسي پارتو کی سونه اخلي لارجر بیچونه ول تشکیل کوي واغی جکم د اوسه پورې اغه فاټا انضمام متعلق لارجر بیت تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انضمام الفاظ سره پاکستان اصلاحاتی په اصلاحاتی کمیټه وا
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی او قبایلی مشر ملک حاجی رحیم د ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبا ته مدې نه پرې واکې کې بیا اونیسي دویمې ورځې بیا خلاص کړي یمو کبلاد یمو منګل قوم سره تعلق لرو نیم اوس افغانستان کیو نیم دیو پاکستان کیو ای 2000 چین ستاره پورې تا ترانزیت روډ کړو په دمه علي سلام زمانی نه د امړي ژوند دي تلو اور تا ستاره نر دیلې روډ بند کړې دي هغه دې کور کمانډر پر چنور تر وره مو ورته یم ته دیار خلاص کا دریام ته کومه ده زمو مم سلا ده د دې مت خپل زړه په هول پوتې تي په دې کې لګي کومې ظلمونه نوټې دي هغه دې تنه لری کی نور مت خپل جلسی خاده.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه رایوځي کوي او د قبایلی سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی هلته زموږ رشتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایل لپاره نقصان دی چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم څه نشته.
د مرجر نمخ کې هم حالات ډیر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کمی حساب وو د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کم دی د ټارګټ کلینګ کېدلو نه د ما کې وي دغه شیزونه چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپل خلکو نه خراب کړي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروسته په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلیمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وي. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلیمان کې موجود نور ټولو پارلیماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلی ضلعو د زمکولو ترمیم منظور کړی وو. خود قبایلی جرګې د سوري لاندې کارکونکي ځینی قبایلی تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلی سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په کوټه کې د خبريالانو اتحادي بلوچستان یونین اف جرنالست پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړې چې اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ځای خبریال عبدالواحد رسانی په وژنه تورن کس بریکړ. د رسانی کورنۍ او د خبریالانو اتحادی وای دوی به د دې فیصله پر ضد د بلوچستان های کورټ ته ځي. تفصیلی سمات شبنم راکړه.
د پیبوري پر وشتما په کوټ کې د خبریالانو اتحادی بی او جی یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجلسیوی ځای خبریال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکیدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف دو، انصاف دو،
شهید عبدالواحد رسانی کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
واید رسانی په 2018 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2018 کال کې د جون پر 13مه پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې ښځې مېړه رپیولا اشتیاري ګرځول سوی و او رابعه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د واید رسانی پلار عبدالغفار مشالیډو ته وویل،
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو، ولې چې دغه سره د پولیس سره چې د ګرد کیس پراته دي، پولیس خپل خاصه همت وکړلې، هغه کیس ور سور کی آډیو ریکارډینګ وو، هر شی وو، دغه وو یو ملزم چې وو، دوه ملزم تښتېدلی دی افغانستان کې دي، اوس ما شک دي چې دا ملزم هم تښتېده به افغانستان لځي، دغه ته نن د عدالت بری وو کې په عزت تور پی اور موږ د دوه کال در په درس ولو، دغه څه پیسې هم ګار شو زوی هم ولاړې، لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبریالانو اتحادیه مشر ارپان سید مشال ریډو تول چې داسې فیصلې کول په خبریالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وژل شوي خبریال مقدمه وروستۍ پریکړې ته رسېدلې وه، خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه هغسې ونه سوه.
مونږ ته ډیر افسوس وشو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي، دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به مونږ ځو. د لیکلو والا خبریالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي، نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناست دي.
د عبدالواحد رسانی پلار وایي چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه اور سره غړه ورکړي، شپږ میاشت بعد بیل ورکړي، ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دغه مفروره ده هغه هم افغانستان کې دي، او دا دې بول چې دې اخشه چې دې هغه موړې هغه کړی وو، هغه هم هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي. پوس وخته به خو دغه موږ مخته به اوس های کورټ راځو، سپریم کورټ راځو، او دا خو موږ دغه یې خو نه یې لکو چې دې ګرځي.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکیټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان د دندې محل وژل شوي دي. دغه خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولي خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,468 خبریالان وژل شوي چې درو نیوې له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم چې په کوټه کې د هغه احتجاج په اړه رپورټ درکاو چې هلته د یو خبریال د وژل کېدو پر ضد رابل سوی وو. د هغه کورنۍ او خبریالانو ویلي چې دوی به لوړ عدالت ته ځي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په 10:30 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال ترنا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به یو لږ وروسته بیا تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه او تبصرې هم درخبرو. د د اسلام آباد یو عدالت د فروری پر اتوشتمه په توشخانه مقدمه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د یاد عدالت قاضي ظفر اقبال دا پریکړه د توشخانه د مقدمې اوریدنې پر مهال وکړه. د دې مقدمې راتلونکي اوریدنه به د مارچ پر 8 کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د جیجانو 15 کسیز جرګګۍ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون پیل کړي او ردنه نن هم جاری وساتله. یادې جرګګۍ ویلي چې دا پریکړه به سبا اوروي. پېښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیتي نمائندگانو حیثیت ځنډولو اعلامیه معطل کړي او دا نمائندگانې بیرته بحال کړي دي. په پېښور های کورټ کې نن د بلدیتي نمائندگانو د معطل کولو ضد د کیس اوریدنه وسوه. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي چې په روانو ناامن حالاتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نسی کولای. حاجی غلام علي د فروری پر 8مه په سواد کې خبریالانو ته ویل چې د صوبا د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري. فاټا کمی جرګې ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د یاد جرګې مشرانو دا څرګندونې د فروری پر 8مه په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه په یو غونډه کې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته تللی دی. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیده کاته کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. د دوی په وینا کې څه هم دغه سند نیمګړتیاوي لري خو د طالبانو له لوري د پلي کېدو لپاره هیڅ هیله نشته. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې هوکړې د مادو عملی کولو ته ژمن دي خو د دوی په خبره د امریکا حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې سنا کاکړ چمتو کړی دی.
د افغانستان، اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10مه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9مې سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2001 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي، خو د دوهې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 5000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربند او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي او داسې انګېرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلي غني د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هیواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوهې تړون هیڅ ماده د طالبانو لخوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه د دې توافقنامې طالبانو عملي کړین د کابل په زور ونیو، همدارنګ توریستي ډلې د منطقې چې دی هغه وسم په افغانستان کې شتون لري، فزیکی امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تضمین نه دی، همدارنګ بین افغاني ډایالوګ زمينه مساعده نشول چې هلته یو با اعتبار مشروع حکومت رامنځته
په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې. همدارنګه په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوهې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلی کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح او نه ډېر ټول جزئیاتونه خبر ده. په دې دومره موده کې لاوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عام خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوې ده، هغه هم پکې کوم واضح دریس تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې دوی رول پکې څومره څومره موافقه و.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوه تړون تجمن پاتې شوی، خو دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوی ځینې ټکي نه دی پلی کړی چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نټ پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دوهې په تړون کې ځینې مادې له پایله د تطبیق وړ نه وي.
ځینې هغه شیان چې د دوهې په تړون کې وړاندوینه شوې وه له پیل څخه د تطبیق وړ نه وه، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایډیالوژیکو او تروریستي ډلو حلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅ کله امکان نه لري. د دې فرضیې د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم دا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کیږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي، او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندیښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی. اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې عمومي ناهیلي خپره ده. ډیری خلک له هیواده د تیښتې په فکر کې دي. دوی په افغانستان کې د خپلو هیلو ترسره کیدل ناشونی ګڼي، ځکه د دوی په خبره طالبان ځان د خلکو غوښتنو ځواب ویونکي نه ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت استازي په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري رسمن پر غاړه واخیستي او خپل دنده یې پیل کړه. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنی چارو وزارت لخوا په تهران کې د شزدافیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د سفارت کارکونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دفیر ټاکل شوی او د دوشنبې ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماتانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي د چارج دفیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکاري او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماتانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهرا یې د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا د اوس په تهران کې سفارت هم وروسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې او لا یې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنگتن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو په داسې حال کې چې د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې سرشمیرنه ترسره کیږي، د جنوبي وزیرستان خلک وایي چې د دوی د سیمې خلک له دې سیمې بهر دي، نو که هلته نوملیکنه ونسي دا به په راتلونکي د دوی لپاره ډیر مشکلات جوړ کړي. تفصیلیه د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات کښې یې کورونا ړنګ شوي دي چې په وجه یې خلک په خپلې سیمې کښې نه پاتې کیږي. او د مارچ په میاشت کښې و د سر شمیرنې نه د ضلع خلک د شمیرنه و یې پوتې شي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اپر شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور مسید مشال ریډیو ته ویایي
په ګرا پاکستان سے دا یکم مارچ نو مردم شماری او خانہ شماری سٹریٹیجی په دا حوالہ باندې ساوت وزیرستان نویت بالکل بدل دی. څنګه وجه دا چې وزیرستان ډیو ټو اپریشن بالکل خالی شوای دی. خلک هغه خپل مړنګ ملي جوړ کړی نه دی. خلک ته د ملي معاوضه تر نن وخت پورې ملاو نه دی. او بل چې وزیرستان هغه بدقسمت کې خور دو چې ورته نیټ خو تک خون پاک شه چار نه کوي. په دا وس وخت کې کچیرته مردم شماری وشي نو یقیني چې وزیرستان ته یو ور بیا نقصان وشي، خاصکر د مسجد ابودی، چونکه وزیرستان ټوټل ړنګ دی. وزیرستان خلک پوس په خپل وطن سے د بدامې او د ړنګ ملي په وجه نشي پوته کېدلی. نو په دا وس وخت په وزیرستان سے ابودی ډېره کمه پوته دو. د دې پوره میز په مختلف فرمینا باندې دا مطالبه کړی دو چې پاک شه څو شرایطي اده نشتا سپیشل کنډیشنل رعایت روکو. دغه یو نقشه کمپیوټرایز جوړ کړی دو. جیو ټیګینګ باندې اپ شه وزیرستان تقریبا 90% علاقہ لوړ راپوته د دغه کړی نه دو او اخشه مشکل دا ده چې چیرتا ټابلیټ انټر سی مثال د یو بلاک نقشه او جوړه شي دا یو هر یو کورته خپل خپل وردی نو په وزیرستان کې چې کور نه وي په کور شه فیملی نه وي چې فیملی نه وي ورته تا د یو خلک مردان شماري ترنګو کې
د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایي چې په سار شمیرنه کښې د سویلي وزیرستان ضلع خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بیا به هم دوی په دغې سار شمیرنه کښې و برخه واخلي.
دا چې د سیمه مارچ میاشتو هه په داسې د میږ اکثرن خلک په ټانک او په ډیخانه په نور لکې پنډېږي هغه وجه دا ده چې سیمه د جنګ په وخت کښې د رنجات په موقع باندې سیم په سوت وزیرستان باندې اپریشن وشه دا موقع باندې د خلکو کوري نړه مردمشماری
په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې د خلکو د کورونو شمیرنې په باره کښې مشال ریډیو چې د اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
هر انومینیټر به څوکم دي خپل کلي ته چې کوم بلاک کې دي هغه ته به ځي نو هغه کښې د دو ډیټا به اخلي که چېرې کوم خلک د ځای کښې دمو اویلیبل نه دي هغو بار ټانک سیمه کښې پرته دي څوک په ډیخان کښې پرته دي څوک په کراچۍ کښې پرته دي نو حکومت پاکستان هغو خلکو ته چې کوم دي آنلاین ایکسس ورکړی ده چونکې دغه کوم ډیوایس دي دا آف لاین موډ باندې چلېږي دا به څوکم دي هغو خپله ډیټا پکې واچوي څه ډیټا پکې واچوي ډیټا نه پس انومینیټر چې کله د نیټ زون ته ورسي اٹومیټک به څوکم دي هغه خپله څوکم دي
مالی او اقتصادی وسیلو تقسیم سارا دے صوبائی قومی او دے ضلع حکومتونو دے پارا حلقہ بندی او دے نمائندگی انتظام ہم دے آبودی پر لحاظ کیجی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د افغانستان د خوست ولایت مرکز اړوند کلموال مین کې د نجونو او هلکانو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د عالی کمشنرۍ لخوا د دوو ښوونځیو ودانۍ جوړې او ګټې اخیستو ته سپارل شوي دي. د یادو ودانیو د پرانستې د غونډې ګډونوالو له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمېر اوسېدونکو له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسېدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل
موږ به د هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي خوندې به راځي وروڼه به راځي یو څوک به تدریس کوي موږ بعضې خویندې دي چې استادانې دي په قلموال مینه کې مخکې استادانې وې اوس هغوی په کور ناستې دي د نورو خویندې په کور ناستې دي په ټولو حکومتي اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوو چې د دې تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینې یو بل اوسېدونکی سید رسول فرهاد وایي
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده او دا تمیر به جوړ وي خو دغسې بې رنګونه هر شی بود او برون د دغې په هغه کې به ایمانځه سي نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لیسې دورې پره ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته دا ښوونځي پرانیستل شي او د دغې تمیر څخه دوی ګټه وخلي او دوی خپلې زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مونږ غوړو چې ساکول پسرلی ته د انجونو مکاتب د امارت نه د غوړو چې خلوشي نو څنګه د ملګرو ملتون هم دا غوړو چې معرب باید د سیاست ښکار نشي. معرب چې کوم دی ټوله نړۍ نه دا حق لري چې هغوی ته کوم مشکلات دوی لري او سهولتونه باید ورته تیار کړي.
یو بل تن مشر محمد خان زدران هم وایي
اسلامي امارت چې کله فیږي روغ آی دغه شپږم ټولګي جنه خوڅه کړی دغه نه پورته جنکۍ باندې کړی نرمی غوښتنه دغه دوی چې می خورې تکلیفې نه ډېر پکړي دي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولي.
دا معرف دا هغه مسلمان هغه چې بوسو یو کل وقفه کې روشي میاشت روشي نو هغې ذهنونه خراب شي موږ نه ډېر ترتیب خرابېږي نو امید مو دا ده چې آینده کې موږ د دغه سیاسي مسایلو ښکور نه شو.
یاد دي وي په خوست کې دا مهال ټول 1500 شتون لري چې 2,012,402 تنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې زده کوونکو 8,503 تنه نجونې دي. د خوست د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي ښوونځي ودانۍ نه لري او 108 بابا نور ښوونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوړل کیږي. دا خوراک په ځنګړي توګه په زیاتو سړو سیمو کې او د کلیوالو سیمو خلک جوړوي. دا څنګه جوړیږي او څنګه تیاریږي د مشال ریډي خبريال سمد شبنم په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
منی باندې اچو پر منی سیم واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل لارې به بندې وي د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکه د وخت سه یو ثقافت مړ کوو او دا پسونه سه کم دي دا مړ دوه کال ساتو په غنوم ساتو دا مړ مژکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاش کې مړ دا لالو چې لال می کو بس بیا ال ویو شې صفاکو بس بیا پر منی باندې اچو بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیر وو واوري کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نه سوکلی بس د خپل لاندې به وکو بیا به د درې میاش ته د خپل ژمي باندې خورل. د بازارونه لیر وو بازارو ته بلار نه کې دا واوري به بارانونه بو خو بهرال مژ د وس سم گزاره کیږي واوري ماوري سکله وسی لارې بندې سي بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ور پخو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکو دی چې پښینته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخه دغه په مونږ ډیر زیات خو لګی دا ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې تا زنګ مل مستوب کو او دا غي مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه پوخاوه مشرانو دا کوه لکه اوس ورو څومره نیو جنریشن را رسی نو هغه هغه پوغانی رسمونه رواجونه ختمی شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پوغانی دغه موجود دی دینه مونږ ډیره زیاته مزه واغسته ډیر خوند وکړو
که څه هم د پخوا په پرتله و شارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري سمد شبنم مشال ریډیو پښین
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
د افغانستان د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د پنځون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې په خپله یوه غونډه کې د ویناوالۍ په اړه تر یوه لکچر وروسته آزاد مشاعره کړې چې ګڼو زلمیو شاعرانو پکې خپل کلامونه اورولې دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال هم دې غونډې ته ورغلی، راځي چې رپورټ یې غوښتو.
خیر دې کم ویل شي تنواړ لکشما چٹھا میں دبل تھن شغاڑ لک شما
د غزل بول شاعر ارواخات استاد محمد صدیق پسرلی د شیر خواګد دابد میخیل لهنجری د ننګرار کامی ولسوالی اړوند اټک زون سقاوری دل کیږي چرته چې پنځن فکری بنسټ دریم محلنه غونډه او مشاعره د فبروري په سلی رښتمه نیټه تر سره کړه. په دې غونډه کې زید الله احمد د ویناوالۍ په پن لیکچر وړاندې کړ او وروسته بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې ګڼو ځوانو شاعرانو په خپل شیرونه ویل چې یو هم پکې نیم ماما خېلو د هغه د غزل سو بیتونه صدارنګي وو.
تا بغړ تخته تکړم خپل زړه په ارمان نه پرېدم ګل وب پکې وکړم بے ګل ګلدان نه پرېدم څنګه ارمانونه د دړګي په متا تنگ کړې زدم را شوخی ته د خپل کور مشمان نه پرېدم چانه چې کردارې ماغې ته تکلیف نه ورکوم خپل به یوش کوم تڼې د گریوان نه پرېدم اسې نه چې دی باندې کافر شم ما ماخیر نه مخبو کې د چالاړ نشي فلا رضوان نه پرېدم ډېر مننه چاله.
نورالحق علومی په خپل غزل کې د محبوب د بنگړو شرنګ د امن لسره نظرانه کړي وو.
لاسونو کې بنگړي د امن شور توا چوا تاله د نفرتونو هر یو کور توا چوا جنگونو کړه سرتور د نیپاک کور کې سوځي افغان نور د سولې امیل مور توا چوا دنیا پیسې په سر واخستا لو په ګل راغ مالیار پولادي غړې دي لور توا چوا زما د مرګ ارمان چې دی او چا په زړه کې داغ شي جسد مې بس لمرګ ادم فور توا چوا.
شکر الله کرامت په خپل تصور کې اوګدمو د ورسته د وېسال شپې ته رسیدلې او سوال کوي چې چرې هم سبا نشي
بدنام دي چرې تنشي او رسوا دي چرې تنشي زما په شان په ژوند کې څوک تنها دي چرې تنشي چې مینه مقدسه ناروا غني به ورستو هاوک مولا کې ګن مولا دي چرې تنشي څړې رنگو د پښپد وېسال په موږ راغلې او د کال عمر وګد دي شي سبا دي چرې تنشي مننه.
تسل خټک د خپل احساس په سمندر کې د خاموشۍ سپی راټولوي
ځان لا بد یو کثیر راټولوي روان دي هر څوک د خپل تقدیر حصے راټولوي روان دي دا خلک څل د خام فکر په معکوسه ګمان بیا هم سرګندیا یې نه راټولوي روان دي زما په ذات کې د احساس سمندرونو شته خو په خاموشۍ د شور سپی راټولوي روان دي درد می د زړه هر یو ارمان ته مخه خبر کوي او وجودونه یې سایه راټولوي روان دي.
د پنځون فکری بنسټ مسولین وایي چې راتلونکي غونډه بلوي په سرلنۍ مشاعره جوړوي چې پر ننګرهار سربیره به پکې له نورو ولایتونو څخه هم ورته شاعران راغلي.
اوخل یو ته اظهار تمنې زړه وکول دي کلیو ته اظهار د مین زړو بخول دی ګرانا د خپل ات د عشق ژباړ لک شما ګرانا د خپل ات د عشق ژباړ لک شما
پیٹار میں دبل تھن شغال لک شمام یا ٹیٹار میں دبل تھن شغال لک شمام
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے